پات چې دا کوم موضوع ته چې تاسو اشاره کوي د افغانستان خبرونه سفی الله ستنګ زه وړاندې کوي او پسې به فرشته جلال زی د نړۍ خبرونه در ووروي.
سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کندوز ولایت یو شمېر امنیتي منصوبینو ته عالي دولتي میډلونه ورکړل. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمنی له سفیر په مارکوس پوتسل سره د افغانستان او جرمنی په یو لړ دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړې او د هرات سیمې چارواکي وایي د عدالت د ګمرک څلور تختول شوي کارکوونکو د ژغورلو هڅې پیل کړې دي. پوره خبرونه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کندوز ولایت او شمیر امنیتي منصوبینو او سرتیرو ته د هغوی د سرخندنو په خاطر عالي دولتي میډالونه ورکړل. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې لیکلي چې ولسمشر نن له غرمې مخکې له دغو پوځیانو سره وکتل او د کندوز په جګړه کې د هغوی میړانه وستایله. د بیان له مخې ښاغلی غنی له افغان امنیتي ځواکونو څخه په خپل ملاتړ ټینګار وکړ او وی ویل چې ټول د قانون تابع دي او له سرغړونکو سره به کلک چلند کیږي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمنی له سفیر سره په یو لړ دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې. د ښاغلي کرزی دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې په نننۍ غونډه کې ښاغلي کرزی او د جرمنی سفیر مارکوس پوتسل د افغانستان او جرمنی د دوه اړخیزو مسایلو ترڅنګ د افغانستان او نړۍ په یو شمېر مهمو مسایلو هم بحث وکړ. ښاغلي کرزی له دې مخکې هم په ځینو مهمو سیاسي مسایلو باندې د بهرنیو هیوادونو له استازیو او سفیرانو سره کتلي او په یو شمېر غونډو کې برخه اخیستې ده. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي چې د یاد ولایت د ګمرک د څلورو تختول شوي کارکوونکو د ژغورلو هڅې پیل کړې دي. د هرات د والي ویاند احسان الله حیات ازادي رډو ته ویل چې دا کسان پرون ماښام د هرات اسلام خلا په لوی لار د ناپیژاندو کسانو لخوا تختول شوي او تر اوسه برخلیک نه دی معلوم. اخو د هرات سرحدي پولیس وایي چې په تختول شوي کې دوه د ګمرک او دوه هم د فواید عامه ریاست کارکوونکي شامل دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په تخار ولایت کې درې وسلوال طالبان نیولې دي. دغه ریاست په یو بیان کې راغلي چې دغو کسانو د کندوز په دشت ارچي ولسوالۍ کې د دولت ضد فعالیتونه کول او له ډلې یو تن د ماینونو په جوړولو کې هم مهارت درلود چې تخار ته تښتېدلی و او نیول شوي دي. اخو د هرات امنیه قمندان وایي په یوه اونۍ کې افغان امنیتي ځواکونو څلیرشت وسلوال مخالفین د یاد ولایت له اړوندو سیمو نیولې دي. جنرال عبدالمجید روزی نن په یو خبري غونډه کې ویل دغه کسانو له طالبانو سره اړیکې درلودي او په وسلوالو غلاو سړي تښتونو کې لاس درلود. وروستۍ خبر همدا چې بیړنیو حالاتو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي د وروستۍ زلزلې له زیانمنو شوي سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. وایس برمک نن له ازادي راډیو ته وویل د مرستې رسولو لومړۍ مرحله چې د اړتیا وړ لومړني مواد پکې شامل دي په اکثر ولایتونو کې په چټکۍ سره دوام لري. خغلی برمک دیوش مرزی امنون شوی شکایتونه پر ځای وبلل شي مرستي کافی نه دی خو وایي چې د بهرنۍ هیوادونو د مرستو پر رسیدو سره به د اوږدمهاله مرستو لړۍ هم پیل کړي. د ریکټر په کچه د 2.5 درجه زلزلې د دوشنبه پر ورځ د افغانستان او گاونډي هیوادونو یو شمېر سیمې ولړزولې چې په افغانستان کې 115 کسان وژل او 555 کسان یې ټپیان کړل. د افغانستان خبرونه د افغانستان د کرکټ بورډ په وی خبرتیا پای ته رسو ته مده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي سبا له غرمې مخکې له زیمبابوې څخه افغانستان ته راستنه شي. دغه ټیم په زیمبابوې کې د زیمبابوې ملي ټیم ته په اورجنیو او شلاوري سیالیو کې ماته ورکړی او د اتلولۍ جامونه ګټلې دي. دا د افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته فرشته جلال زید راوروي.
د امریکا متحده ایالات، ترکیه، سعودي عربستان او روسیه نن په ویانا کې د سوریې د حالاتو په اړه غونډه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې د سوریې په اړه په نړیوالو خبرو کې شایي سمدستي د حل سیاسي لاره ونه موندل شي، خو د خوشبینۍ وړ پرمختګ دی. کیری پرون په واشنگټن کې د کارنګي د سولې په نړیوال انسټیټیوټ کې وویل
روسیا، یونایټډ سټیټس او نور
روسیا، امریکا او نور هیوادونه په دې موافق دي چې موږ ټول د ترتیال رچي و سیاسي حل لار ومن پیدا کړو. موږ ټول موافق یو چې د داعش یا د بلې هرې تروریستي ډلې د بریالیتوب مخنیوي باید وشي او له دې سره موافق یو چې دا ضروری ده چې د سوریې دولت او د دې هیواد ادارې چې د یوې متحدې او سیکولرې سوریې د خدمت لپاره جوړې شوې ټینګې وساتل شي. په ویانا کې دغه غونډه به سبا هم دوام لري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم ګډون پکې کوي. په سعودي عربستان کې زندانی شوی بلاګ لیکونکی رایف پداوی د سخروف د ازادۍ جایزه وګټله. رایف په انټرنیټ د خپلو لیکونو په خاطر په 2012 میلادي کال کې د سعودي عربستان مذهبي پولیسو ونیو او له هغه راهیسې زندانی دی. دغه بلاګ لیکونکی اسلام ته د سپکاوي په خاطر په زورو درو او لس کاله زندان محکوم شوی دی. په داوی د روان کال په جنوري میاشت کې د خلکو په وړاندې 50 دورې ووهل شو، خو پاتې دورې د هغه د روغتیايي حالت د خرابوالي او د نړیوال ټولنې د انتقادونو له امله وځنډول شوې. د اروپا پارلمان د اروپایي پارلمان مشر مارتین شولز نن په سټراسبرګ کې وویل:
Ich füge heute wegen des besonderen Falles von Herrn Badawi einem außergewöhnlich
Der weise Fikir kommt چې شغله بداوی یو ښه انسان دی چې ډیره وحشتناک سزا ورته ټاکل شوی او په شکنجه محکوم دی. او زه د سعودي عربستان پر پاچا ژغ کوم چې هغه ته د جرت جراف او کړی
نور als brutale Folter bezeichnen.
د سخروف د ازادي جایزه 50000 یورو مالی ارزښت لري چې له 1980 میلادي کال راهیسې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د بشري حقوقو او د انسانانو د بنیادي ازادیو دفاع کوي. د ایران پخوانی ولسمشر هاشمی رفسنجانی ویلی چې اټومي پروګرام یې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره پلان کړی او خو دا پلان هیڅکله عملي نه شو. د ایران اټومي فعالیتونو ته ځانګړې مجلې امید په خپل ورستۍ غنه کې لیکلي چې د تهران د اټومي پروګرام د جوړولو کار په داسې وخت کې پیل شوی و چې دا هیواد له عراق سره په جګړه کې ښکېل و. رفسنجانی ویلي هغه مهال داسې نظر موجود و چې که مقابل لوری له اټومي وسلو کار واخلي، ایران هم باید د متقابل عمل توان ولري، خو دا کار ونه شو. رفسنجانی پرون له ایرنا خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې تهران له نړیوالو قدرتونو سره د جولای د میاشتې د موافقې عملي کولو ته متعهد دی او خپل اټومي پروګرامونه محدودوي. هاشمي رفسنجانی له 1979 تر 1990 میلادي کاله د ایران ولسمشر و. د چین کمونیست ګوند د کورنوی لپاره د یو ماشوم کړندار چې هدف یې د نفوس کنټرول و لغوه اعلان کړه. پر دې اساس د چین خلک کولای سي چې تر یو زیات کوچنیان ولري. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا نن وویل چې دا پریکړه په پیکینګ کې د کمونیست ګوند په مرکزي کمیټه کې شوې ده. په چین کې له 1980 میلادي کال راهیسې بندیز اعلان شوی و او خلکو نشو کولای چې تر یو زیات ماشومان ولري. چین یو شاریه 3.5 میلیارد وګړي لري او د نړۍ تر بل هر هیواد د وګړو شمیر زیات دی. په چین کې لري مودې د یو ماشوم پر پالیسۍ نیوکې کې دی، ځکه په دې هیواد کې د هلکانو شمیر په بیساري ډول زیات کړی و. یو شمیر کسانو به نجونې د پیدا کېدو پر مهال وژلې او یا به یې په متروکو ځایونو کې پرېښودې. او سعودي عربستان د ایدا ویرات کړی چې وایي د یو شمیر عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې یو روغتون بمبارد کړی دی. سعودي عربستان هم داراست د ملګرو ملتونو پر عمومي منشي بان کی مون انتقاد کړی چې په بیړه یې پر عربي ائتلاف داسې کار تور پورې کړی دی. په یمن کې د بې سرحده ډاکترانو د نړیوالې خیریه ټولنې پر یو روغتون د تېر یکشنبې په ورځ بمبار وسو، خو څوک نه دي پکې وژل شوي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي استازي ویلي چې د دوی په مشرۍ ائتلافي ځواکونو پر دې روغتون حمله نه ده کړې. د سعودي استازي ویلي د پیښې په اړه څېړنې روانې دي او له دې امله یې ژوره خواشیني څرګنده کړې ده چې بان کی مون د څېړنو د پایلو تر څرګندېدو وړاندې د سعودي په مشرۍ ائتلاف په داسې کار تورن کړی دی.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
بلې د ازادي په څپو کې پرونه قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا زما رضوان مراد او زما د همکار ظریف نظر سلامونه ومنه. په دې خبرونه کې د افغان حکومت د دې غوښتنې چې روسیه د ورسره پوځي مرستې وکړي په دې اړه بحث کوو. د دې غوښتنې تاثیرات به سوي او د افغانستان او امریکا ترمنځ به پر روابطو باندې څه ډول اغیز ولري. یوسف زه صاحب کا راسته په تلیفون کې له خبرونو مخکې په همدې موضوع خبرې کولې چې ولې طالبان مثلا روسیه ته مخ کړی. تاسو ویل چې طالبان په دې خاطر چې کسبا فکر کوي چې کسبا دولت کې یو ځای کیږي یا په افغانستان کې واک تر رسیږي نو مخکې له مخکې ورته تیارې نسی، دا یو ډول حرکتونه چې تر سره کوي. لیکن اکثره کتون کې په دې باور دي چې د طالبانو زیاته اندېښنه داعش ده، یعنی د داعش لپاره چې په مارکیټ کې د طالبانو غو ویلیو ختمه کړي ده، نو په دې خاطر دوی کوشش کوي چې د داعش پر وړاندې سیمه کې قوتونه زیات پیاوړي کړي او په دې برخه کې کله غونې د پاکستان پر رول رڼا واچوي چې پاکستان په دې برخه کې څه ډول رول لوبولای شي د طالبانو او روسي ترمنځ.
مخکې هم ما ډېر ځلې ویلي دي چې په افغانستان کې چې کله د داعش خبره کېږي افغان حکومت او په ځمکه چې کوم خلک دي هغوی فکر کوي چې داعش دومره یو ستر ګواښ نه ده، نه د افغانستان حکومت دپاره، نه د طالبانو دپاره. یوازې یو یا دوه ولسوالیو کې وجود لري، هغه هم زیاتره یې پاکستانیان دي او د پاکستان د ټي ټي پي غړي دي. خو یو ډول په میډیا کې یو تبلیغ ورته کېږي، یعنی کله د یونیما یا د ملګرو ملتونو راپور راځي چې 1500 ولایتونو کې داعش فعالیت لري، حال دا چې د هسکې مینی او د چپریهار او دغه سیمو کې یو څه موجودیت لري. خو داعش په افغانستان کې پخپل زه فکر نه کوم چې ډېر چانسز ولري. اول دا چې داعش یو عربي فاجده ده، دویمه دا ده چې داعش په هغه سیمو کې د دې زیاتره پیروان اهل حدیث یا د وهابي مذهب پیروان دي. په افغانستان کې سره د دې چې کونړ کې د افغانستان اهل حدیث زیات اوسېږي، هغلته زه داسې ډېر د داعش فعالیتونه نه ګورم. بل طرف ته په داسې یو حالت کې چې افغان حکومت هم د دې خلاف وي او طالبان هم د دې خلاف وي او نړیوال هم یو ډول د دې خلاف وي، دغه حالاتو کې داعش پر مخ تلل او فعالیت کول او ډېر زیات پر مخ تلل امکانات ډېر کم دي. البته دا بیل خبره ده که یو څوک هغوی ته بهرني مرستې ورکړي یا ډېر زیاتې پیسې ورته ورسېږي، ممکن دوی وسعت پیدا کړي. خو په دا اوسني حالاتو دې زه نه ګڼم چې داعش یا د افغانستان دولت دپاره یا د طالبان دپاره یو ستر ګواښ دی. البته پاکستان رول ډېر مهم ده، هغوی کوشش کوي چې د هرې ورځې په تېرېدو طالبان داسې وښيي چې یعنې دوی تیار دي افغان حکومت سره خبرو ته تیار دي، او پخپله دا وایي، صدر اعظم دا وایي چې موږ نشو کولای د دوی خلاف عملیات وکړو، ځکه چې یو ډول په پاکستان کې دوی سره د خلکو همدردیانې دي. او کدو
یا مثلا او بخي یا مثلا مشرف وایي چې پخوانی ولسمشر مشرف چې ویلي کنه تاسو به هم دا ویډیو کتلی چې اتلانو د پاکستان لپاره، ځکه د هند مسله دلته
هغه ویلي چې پخوا وو، هغه ویلي چې پخوا وو، اوس خبره نه ده کړي چې هغه مرکزه شروع چې پخوا وو سامه بن
د هند پر وړاندې، د هند پر وړاندې طالبانو یادونه
کوي، د هند پر وړاندې. خو بهرحال مطلب دا چې پاکستان هم اوس کوشش کوي، یعنی طالبان داسې وښيي چې یعنی دا مشکل وي، یو داخلي افغاني مشکل ده، نړیوال ټولنې لپاره هغه مشکل نه ده. په دې عمله پاکستان یو کامیاب ډیپلوماسي لري او تکړه خلک لري، هغوی په ماسکو کې وي یا په واشنگټن کې وي، د هر ورځې په تېرې جو خلکو ته داخلي لکه څنګه چې مخکې نظر ته وویلي چې یعنی دا د افغانانو مرسته وسره ده، او که د افغانانو مرسته دوی سره نه وي دوی دومره مقاومت نشي کولی. دا بېله خبره ده چې افغان خلک عوام نور د طالب ډول نظام نه غواړي، یعنی که طالب په سیستم کې راځي، په نظام کې راځي او یو ډول ځان سره تغیر او تبدیل راوړي، په هغه حالت کې حدود لپاره منلو دي.
خو
طالب هم په دې هوښیار ده او پوهېږي چې کابل نیول شاید دوی دپاره ممکن نه وي، خو افغان حکومت لپاره هم طالب له منځه وړل ناممکن ده. په داسې حالاتو کې که جوړ جاړی کېږي، ممکن یو شمېر هېوادونه د جوړ جاړی خلاف هم وي، لکه په اوس حالات کې موږ ګورو هند حتی د دې نه هم پېره کې ده که افغان طالبان د جوړ جاړی یا د خبرو د لارې حکومت کې راځي، هغوی فکر کوي چې د افغانستان او د هند تعلقات یو توازن چې اوس ډېر بهتره ده، شاید هغې کې یو تغیر تبدیل راشي. نو له دې امله پاکستان او طالبان ایران ته اطمینان ورکوي، عربي نړۍ ته اطمینان ورکوي، سره د دې چې عربي نړۍ ته ټول هغه مشهور دهشتګران یا د القاعده غړي ټول په افغانستان کې خوس نشته ده. یعنی دوی اوس نوې سناریو داسې ښیي چې موږ هغه طالبان نه یو چې تروریزم به خارج ته اکسپورټ کوو یا به خارج ته واردوو. نور موږ خپل د افغانستان دننه یو قوت یو، د افغانستان د باندې موږ خپل نه دومره وس لرو او نه دومره اختیار لرو چې بل چاته نقصان ورسوو. او پاکستان هم ورته ډیپلوماسي په مخ بیا تر څو طالبان د پاره په نړیواله سطح باندې داسې لار برابره کړي چې هغوی په سیاسي لار بیرته د افغانستان په دولت کې داخل کړي، او کدی په افغان دولت کې راځي نو پاکستان مدا فکر وکړي چې یو ډول د دوی د مفاداتو لپاره په کابل حکومت کې خپل سیستم کې وسوک داخليږي. نو له دې امله زموږ په خپل طالبان ته دوی وایي چې یا طالبان خپل هم په دې پیږي چې دوی باید داسې بیانونه نور ورنه کړي چې دوی یو نړیوال جهادي قوت ده، او لکه مخکې چې د کابل راډیونه سندرې ویلې یا به نغمې ویلې چې دا داسې تحریک دی چې پامیر باندې به اوړي او سنټرل ایشیا ته به ځي. نور هغوی هماغه د پامیر سندری ناوی نه هم د نړیوالو
ډیر مننه یوسف زاس کور ودان مخکې نظر سه متاسیم د بحثو کې په دغه سم مسایلو باندې چې د طالبانو د نظر سرګندونه کارپوهان کې زموږ اساسي ملمنه یا مثلا بل ډول دا په خپل د افغان حکومت نیمګړتیا ده چې نه رسنۍ او تپاسنۍ حاضریږي او نه هغه انتقادونه چې پر حکومت کیږي هغه ځوابوي او یا ځوابول نه شي. وردک صاحب هم دغه مسالې ته لکه څنګه چې یوسفزی صاحب ویل او مخکې مطمئن صاحب ویل چې دولت واقعي دومره کمزور دی چې دوی په هغه بهر نړۍ کې لابینګ چې ورته وایي لابي کول هم دوی نشي ترسره کولای. یعنی که پاکستان نړۍ ته خي چې طالب په افغانستان کې قوت ده او د افغانستان ټول ولس ورسره ولاړ ده نو افغان حکومت هم په دې کې ناکام دی. دا خو یو حق ده چې به تمنل شي چې د خپل ځان څخه دفاع وکړي د خپل لغه ملي ګټو څخه دفاع وکړي. په دې اړه ستاسو نظر غواړم.
ګورې اصلا اساسي ټکي ته کوم پام وکړي یو انګیزه ده یو هدف ده لکه څنګه چې مخکې ورور درته ویل چې طالبانو سره ملت دی دلته خلک ولاړ دي جهاد په وخت کې د مجاهدینو سره هم ټول ملت و چې د شوروي په مقابل کې دوی ودرېدل 2 میلیونه شهیدان یې ورکړل. همه هدف چې و هدف موږ تاسو ولیدل چې افغانستان د څلورو څلوېښتو ملکونو چې صاحبانو په اصطلاح تر اثرات لاندې راغی.
بله
نو په دې حساس باندې حاصل موري هغه دی چې دوی هغه مسیر چرخی لکه لیډران رهبران درته ښیم. تا مخکې د هغه نه سوال وکړي چې طالبان ولې روسیې خواته هغه تمایل پیدا کړی. ګورې طالب بین المللی یو جهش نه دی، القاعده بین المللی جهش و ولې ورځ په ورځ انګازې مخ په ورکې کېدو دي او په ناپدید کېدو باندې دي او د داعش انګازې ولې راپورته کېږي ځکه چې داعش یوه بین المللي انګیزه ده. اما طالب بین المللي انګیزه نه ده. بالکل زه تا خبره تاییدوم چې د طالب هلې ځلې د دې لپاره دي ځکه چې هغه پخوانۍ انګیزه چې د القاعدې او د تروریزم په نامه باندې څلوېښت ملکونه د امریکا سره په 2001 کال کې افغانستان ته راغلل او نن په اصطلاح باندې ورځ په ورځ غږ ورکېږي او د داعش غږ راپورته کېږي. د مغه سلسلې د ډار په واسطه باندې دوی غاړي کوشش وکړي چې هغه ملکونو چې په اصطلاح باندې دوی ته وکولی شي چې یو سپورت ورته برابر کړی چې دوی ځان ورته برابروي. نقطه هم باید موږ په نظر کې ونیسو ځکه د بل بر ورور ویل چې داعش کوم لوی خطر نه دی. زه دا درته وایم تاسو به د رئیس شورا امنیت خبرې اوریدلې وي د انیف اتمر چې داعش بدبختانه ورځ په ورځ دلته په اصطلاح باندې ځکه چې هم د دنیا کوم تبلیغونه چې په دوی پسې کېږي ورځ په ورځ وسط ورکوي او هم یې قوي کوي. نو په دې اساس باندې حکومت د افغانستان چون یووالی پکې موجودیت نه لري په اصطلاح پاخه مسلکي او تخصصي سیاستمداران که موجودیت نه لري په دې اساس دوی نشي کولای چې خپل انډول وساتي یا خپل دوستان ته قناعت ورکړی شي یا جهان ته قناعت ورکړی شي. د پاکستان سیاستمداران چې دی هغه د انګلستان په کوره کې پیانه دی د نړۍ د شیطان په کوره کې هغه روزل شوي دي. ډېر پاخه سیاستمداران دي هر قدم چې دوی اخلي هغه شاوخوا ټول خای سنګول کی. اما بدبختانه تاسو راشید د موږ سیاستمدارانو ته چې په اساسي خارجي پالیسي کې موږ هغه څه کسان د پالیسۍ ته راولو چې هغه 15 ورځې تجربه د ډیپلوماسۍ نه لري. نو په دې اساس چون موږ کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی او دلته یو هماهنګي او هم مفکورګي موجودیت نه لري په دې اساس نو حکومت ضعیفه دی او حکومت نشي کولی چې هغه کوم مسیر چې دی غواړي چې ځان ورسوي هدف ته هغه هدف ته دوی ځان نشي رسولی.
تشکر. محترم حاجی سید داود رئیس مرکز نشاط افغان هم در خط تلفون هستند. خوش آمدین سید حاجی صاحب. میشنوین؟
مهربانی کردین نظر صاحب. تشکر.
بله حاجی صاحب سید داود ما می مسئله تقاضای کمک های نظامی از روسیه و پیامدهایان صحبت میکنیم. دوستا بسیار زیاد صحبت کردن ولی ما به این نتیجه رسیم که یک سوال از شما بکنیم که طالبا از نقطه نظر دیپلوماسی بعض حرکت های نو شروع کردن و مثلا با روسیه و بعض ممالک اطمینان میتن که ما اگر احیانا به قدرت آمدیم به شما آزار نمیتیم، از خاک افغانستان کسی به شما حمله نمیکنه، از این قبیل مسائل است، روی ازی بسیار زیاد صحبت شد. منتها این امیج داخلی از این گفته انگلیسا اوچ تو خواهد شد که در داخل افغانستان سب یعنی مردم افغانستان یک خاطره خوب ندارن، چیزی که وقتی که از طالبان صحبت میشه مسئله شلاق کاری ها و مسئله از این قبیل مسائل سب زیادتر به فکر میرسه. این عکس العمل مردم چی خواهد باشه به این موضوعات سب؟
جناب نظر سب موضوع روابط طالبان و روسیه، ما فکر میکنم بعد از ماه فبروری زمانی که دولت پاکستان برای دولت افغانستان بخصوص برای رئیس جمهور غنی وعده داد که من به هر ترتیبی که باشه طالبان را حاضر هستم که به میز مذاکره برای شما بشانم و این مسئله افغانستان از طریق تفاهم مذاکره حل کنیم، دا همان وقت قرائن و اسناد و شواهدی را میرسانه که بسیار زیاد پاکستان سر طالب ها فشار وارد کردن و طالبان ها گزیر امره ایران امره روسیه از ماه فبروری دوابط تامین کردن، یعنی به این معنی که امره از اونا صحبت شد از یک طرف روسیه ترس از داعش داشت و از طرف دیگه شما خو خبر دارن که آقای کرزی هم متواتر سفرها داره به روسیه و به تاجیکستان، اونا را هم یک نوع ترسان و در پالوی ازی روسا ترغیب شدن و حتی در سوریه دزبکار شدن. دیگه من فکر میکنم که طالب ها هم از گذشته خود یاد گرفتن. اگر ما طرف ظلم و بدبختی ازی کشور بعد از سال 1352 یا به روایت دیگر به سال 1357 تر نظر کنیم، متاسفانه هر کس که زیاد ظلم کرده در افغانستان امو زیادتر منفعت برده. بدبختانه برای سازه مردم کسی گوش نگرفته. اونه شما خبر دارم که در کابل 56,000 کابلی را کشتن، امروز هر کسی خود قهرمان خود نفر درجه که افغانستان قلمداد میکنه و همچنان در دوران اشغال شوروی میلیون ها بیش از 1.5 میلیون ما شهید دادیم، اما مردم امروز در ردای بلند دولتی کار میکنن. دیگه این مسئله زیاد قابل چی نیست که طالب ها هم افغان هستن، به گمان اغلب او پالیسی را که در سال 96 تا 2001 داشتن، من فکر میکنم که اینا تجدید نظر کردن و تجدید نظر میکنن از این صحبت ها و اعلامیه های از همونطور این موضوعی که نشسته برملا میشن. اما در پالوی از این مسئله که بسیار مهم است و سرش دنیا فوکس میکنه و ایست که دولت افغانستان تقاضای کمک از روسیه کردن. ما خب میفهمیم که از یک طرف دولت پیلی افغانستان قبلا آقای کرزی پیمان استراتژیک امضا کرده بود و آقای اتمر پیمان امنیتی امضا کردن برای امریکا. او ما چیزی را که میخواهم که برای شما به ارتباط 14 سال پیش عرض کنم، زمانی که موضوع بود میشد امریکا از روسیه خواهش کرد، یعنی پای روسا را امریکا دراز کرد افغانستان. چند سال پیش حتما رادیو شما همی خبر را نشر کرد که روسا یک عملیات در شنوار ننگرهار یک چند کارخانه روین از بین بردن.
بله.
در اون وقت هم منطقه یک مسئله بوده که یک تفاهم بین امریکا و روسیه یا تفاهم بین امریکا و ایران در بنا موجود داشت. بعد از اون مسئله ناتو و ایساف هم که آمد امریکا کوشش میکرد که ما نزدیکی خود با روسیه و ایران از دست نده، اما حال شرایط فرق کرد. از یک طرف بین امریکا و روسیه رقابت های بسیار بین المللی وجود داره در اوکراین، در سوریه و همچنان در آسیای مرکزی، اما اگر فرضاً دولت افغانستان همونطور کمک‌کاره اینطور فکر کنن که ما مثلاها رو به قیمت بخریم، همین قیمت برای دولت افغانستان که میتونه دست دبی گفت است که پیسی از این سلاح را یا هلیکوپترها را باید امریکا برای زنا بتر. دوم این که اگر فرزنی کمک ها بلایوز باشه، یعنی هیچ بدون قیمت به خاطر ترس از داعش و امنیت آسیای مرکزی برای افغانستانی را کمک کنن، آیا دولتی فیلی
امی جرأت امی درایت دارن که بدون مشوره امریکا این کار کنن، ما فکر میکنم که نیم. او به این معنی است که دولت یک عالم جنجال بین خود دارن. ای کاش این دولت میتونست که اجماع منطقوی را خوب مدیریت نکرد.
بله.
یک است که یک وزارت مدیریت کردن نمیتونه، یک ولایت مدیریت کردن نمیتونه. چطور میتونست که همکاری ایران و روسیه و چین به ارتباط داعش دست کنه؟ متاسفانه دولت در حالت بسیار ضعیف قرار داره. بیشتر از اینکه امریکایی ها اگه مشوره بتن، امریکایی امرای روسا با کدام تفاهم در اوکراین و شرق میانه برسند، به اون صورت از این کمک ها فکر میکنم که دولت افغانستان استفاده کرده میتونند، در غیر از اون مستقلانه
ای کار کردن نمیتونم. ډیر زیات مننه مطمئن صاحب، یو پښتنه چې شاید جواب تاسو سره وي، د افغانستان په شمال کې چې روسیا ځان ته کوم تهدید غنی او داغي پر اساس به کومک کوي، لکه څنګه چې حاجی صاحب داود ویل چې احتمال به کومک د امریکا په خوخه یې، ځکه چې د افغانستان د حکومت او امریکا ترمنځ تر بل هر تیر وخت روابط خدي، نو حتما امریکایان به په جریان کې. کچیرته الته په شمال کې روسیا کوم تهدید نویر لري، هغه کومې ډلې د ستاسې په نظر باندې، ځکه چې اکثره د سویل کې چې د هلمند یا د کندهار طالب خو د افغانستان په شمال کې دومره په پراخه فعالیت نشي کولای، د ازبکستان اسلامي نهضت د ستاسې په نظر یا هغه ډلې چې اوس له دای سره بیعت کړی دی چې له پاکستانه راوښلل شو دی، خو کپ دې لګرنا واچوي.
و مرسه مخکله دین د نور خبروم کلی وخت راترا کی چې د
مېرمنو
مداخله یا دلته ولی غوی علاقه لري. ګوري پورستي وختونو کې پکتیا کې یو جټل وتکه د امریکا وشتل سوله، او هغه غالبا چې په پرمختللې وسله به وشتل شوی، دا د سوالانګیز خبره ده. او روسیه ته سوزلم لا جلیل اخون د پاکستان په وساتت باندې سفرونه کړی دي، بلکې لروسانو سره لیدل دي، او طالبان چې تر ډیره وسلې تر لاسه کوي فکر کوم په دې باندې ریپورتونه جوړ شوی دی. افغان امنیتی سیموسخه یا هغه وسلې چې لروسانو څخه قاچاکیږي، او یا هغه وسلې چې ورکه شولې په دې سوار لسکلورو کې، د قطر دفتر څخه روسانو غوښتي و چې په روسیه کې ورسره لیدنه وکړي، مګر هغه ترجیح دیته ورکول چې په کومبل هیواد کې ورسره لیدنه وکړي. البته په تیر سوار لسکلونو کې په بیلابیلو وختونو کې د اصلي طالبانو او هغه طالبان چې د طالب په نامه پاکستان ورته معرفي کړي، لروسانو سره لیدنه کړي دي، او دا هم له امکان لري نه ده چې پراتلونکو کې د نړیوالو د غلطو ستراتیژیو او تیروتنو او د افغان حکومت له تیروتنو څخه بلاخره روسان له طالبانو سره نږدېکت وکړي. رالو د دوستم مسله دا ډیره اساسه مسله د دوستم له روسانو څخه وسلې غوښتي دي، او رشید دوستم هغه څوک ته چې امریکا اوس سر باندې سرمایه گذاری کوي او ترکیه ور باندې کوي، او بلخوا روسال امریکا سره په نایلان شوی جګړه کې اول ته په کریمیا کې چې ترک تبر خلک دی هغه سره په جګړه کې ده. زه فکر کوم په دوستم باندې به نور روسان باور ونه لري، او د باور سړی به عطا محمد نوري ورته هغه چې وسل امریکانو سره فاصله نیولې ده. تر ډیره روسان کوشش کوي کچیرتم له طالبانو سره اړیکې رغول غواړي، او ایران هم دا څه کوي چې د ایران په وساتت یا د ایران لاري له طالبانو سره خپل اړیکې سم کړي. دا چې په شمال کې روسانو ته څوک تهدید دی، فکر کوم په بیلابیلو وختونو کې طالبانو په تیرو کلونو کې منځنۍ آسیا هیوادونو ته اطمینان ورکړی دی چې زموږ جغرافیه معلومه ده، او یوازې د افغانستان په خاوره کې بخپل فعالیتونه لرو امدا محدوده ده. د روسانو د پاره غټ تهدید هغه چې ازبکستان مومنت ورته وای، اسلامیک مومنت اپ ازبکستان یو قوی ډله ده چې په وزیرستان کې ډېرې جګړې ورته سره وشولې، او بل اخره په ډېره مسؤونه طریقه باندې د غنی اشرف غنی د حکومت په شروع کې له وزیرستان څخه د زابل په لار باندې شمالي ولایتونو ته داخله ګوره سورسلو، او په دومره
کټګوري کې
تاجک مجاهدین د دې په نامه
چې تاسو واضح خبرې کوئ،
خو ورکی
کله کله
تاسو مخکې ویلو دا پښتنه د حکومت ته
نه، خو تاسو چې وایئ چې ملا فلان کې
ستل او پلان کې باندې
تاجکستان ته تل او پلان کې مولي ستل او اسلام آباد ته، نو دا خو وایي چې شاور سوال
لیک به مشکلی مراد صاحب کرا قرار به دا رپورټونه راپورته کیږي، ولې هغوی په مسون ډول سره شمال طرف ته ورسېدل شلو، او کله چې دی شمال ته ورسېدلو عملته د طالبانو څخه برات اعلان کړي، یا د طالبانو څخه جلا شلو، او د اسلامي دولت یا داعش نومې ډلې هغوی چې یو محدود جغرافیه نه لري او هغوی ته هر ځای خپل ټارګټ ده، د هغوی څخه بیعت اعلان کړو. دا په دې معنی باندې ده چې دوی غوښتل منځنۍ اسیا ته ولاړ شي، او حتمان د دوی پر رسولو کې او د منځنۍ اسیا د تهدید لپاره به لوی هیوادونو لاس لارو. کله چې طالبان پر دې موضوع باندې پوه شولو چې دا به بیا د طالب پر بدنامي باندې تمامېږي، نو طالبان هم سبقت وکړ او دغه بدخشان او کندوز ته ځانونه ورسولو، او هغه کسان چې د داعش په نامه باندې التولو دا غوی هغه محدودیتونه بیا کنټرول کړل. زه فکر کوم روسان اوس مهال دا هغه داعش څخه ویره لري چې په افغانستان کې را پیدا شوی، او زه په دې نظر یم چې دا داعش د اصلي داعش یو جز یا برخه نه ده، او د طالبانو سره ممکن چې روسان کله هم مخامخ خبرو ته کینی یا ځینې رابطې ورسره ولري، نو اصلي هدف دا ده چې دغه داعش چې په افغانستان کې را پیدا شوی روسان او چین یې د ځان تهدید لپاره ګڼي.
تشکر محترم آقای سمی یوسفزی، شما د سطح بین المللی یک ژورنالیست هستین، مسائل از بیرون اگر نگاه بکنین ای داعش یک فاکتور شده که کل سیاست ها را به اصطلاح گد و ود ساخت. مثلا در سوریه روسیه امریکا در مسئله اسد جور نمیان، اما بر مبارزه بر علیه داعش جور میان، یا ایران. اما تو از او خاطر کل سیاست ها یک قسم باید یک بازنگری به خیال شوه. منتها در افغانستان که ما و شما به او علاقه داریم سر صحبت بکنیم، مشکل در اینجا به خلم است که حکومت مرکزی نتانست دولت سازی درست کنه، اردوی خود ملی بسازه، پلیس خود ملی بسازه، زیادتر به اشخاص تکیه میکنه. مثلا عوض اردوی ملی ما زیادتر جنرال صاحب دوسته من نامش را میشنویم که به فاریاب رفت و خامیاب رفت و حرکات های عجیب و غریب کرد و مردم ناراضی است، منتها کس صدای خود را کشیده نمیتانه. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه بکنیم، مرکزیت ایجاد شوه خوب است یا ای سر اشخاص باید تکیه شوه خوب است؟ نمیفهمم نظر شما چیه در مورد.
بله، اولا سفر جنرال صاحب دوستان بعد از او سفرشان به چچنیا و ملاقات همراهی رئیس جمهور چچنیا، نه خودشان یک حرکتی باست که میکنیم که غیر سیاسی بودن. چچنیا یک کشور اسلامی استن که از طرف روسا در آنجا بسیار ظلم و بربریت شده و سر افرادی مسلمانی چچنیا به قتل رسیده، و فکر میکنیم هیچ کشور اسلامی روابط امرای نظامی که آل در گروزنی یا در چچنیا وجود داره روابط نداره، و همیشان فکر میکنند که اونا یک کشور دست نشانده روسیه می باشد و قاتل مردمی مسلمان چچنیا می باشد و خودداری میکنند. لیکن نمیدانیم که چطور وزارت خارجه افغانستان یک اقدام میکند که باعث خشم و سبب ناراضیت بعضی از مردم های مسلمان افغانستان میشود. دوم، جنرال دوستم مثلا ایتو نشان میده که جنگی که او میکند و از کپاسیتی از طرف خود میکند، یعنی جنگ ضد طالبان چی در شمال باشد چی در جنوب باشد وظیفه دولت اردوی دولت اسلامی افغانستان میباشد، لیکن خودشان به حیث یک جنگ سالار می رود و در حال چند روز پیش گفته می شود که وی وقتی که افرادشان یا خودشان به منطقه خما رفته بودند، آنجا بعضی منازل از ترکمنان غارت کردیده و بعض افرادشان کشته شده و به این که شما طالب می باشی. اگر جنرال کوستم واقعا می خواهد که به حیث معاون جمهوری اسلامی افغانستان و به حیث یک رهبری یا جنگ یا قماندانی اردوی افغانستان، اگر اونا میخواهد که نمو بدهد که واقعا او از اردوی افغانستان حمایت میکند یا از اونا میبشد، اونا باید یک روز در کندوز میبود، دوم روز باید در بدخشان میبود، چهارم روز باید در هلمند یا ننګرهار میبود. لیکن وقتی که در یک جای میره در منطقه خودشان میره و در آقای طالبایی که بسیار جایی می باشد یا لوکل می باشد اونا می جنگد و بعد از اون می آید که تو فکر نشان می ده که تمام افغانستان فتح کده یا اعتبار از تمام افغانستان خارج کده.
یوسف زای صاحب دمینجا تا جایی که
بله اردوی افغانستان هستن.
یوسف زای صاحب دمینجا همی سوال با آقای جنرال صاحب زلمه وردک اگر راجع بسازیم ایست که تا جایی که با ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی گذاشته میشه در خبرها مثلا جنرال صاحب دوستم که میره اونجا کل طالبای اصلی یا کسایی که مسلح هستن از منطقه مگروزه میره، یعنی در اونجا کسی نمیمانه که نفرهای دوستم صاحب بوره بزنه. یادمی ولایت جوزجان در خامیاب وقتی که دوستم صاحب تشریف بردن و نفرات در جزیره ای که به اساس دریای آمو سیلاب ها ایجاشته بین ترکمنستان و بین دریا و افغانستان مانده در اونجا رفتن و این خانه را که گویا زدن نفرای دوستم صاحب یا کسای بیگناه بوده و اطفال بوده و زنا بوده و از این قبیل مسائل، حالا حتی کسا اونجا هستن که جرات میگن نمیکنن که صدای خود بکشن. از این خاطر شما من حیث یک جنرال در این مورد چی پیشنهاد دارین، یعنی چی نظر دارین که این دوستم صاحب همتون کت نفره خود بر هر طرف بجنگ درست است یا ای که یک دولت مرکزی، یک اردوی ملی، یک پلیس ملی اونا باید موضوع را رهبری بکنن؟ یعنی دوستم صاحب کاش که وزیر صاحب دفاع می بود و از مرکز مسائل بسلا اداره می کرد. نظر شما در این مورد چی است؟
ببینین چون در افغانستان اساس بنیاد قانون اساسی ضعیف هستن، اصول در اینجا به اصطلاح مستحکمیت ندارن. از نگاه اصولی همان سبب اول شخص دوم افغانستان هستن که مسئولیت سیاسی کل افغانستان به دوش خود دارن. اما متاسفانه مسائلی که پیشمن به خاطر زیه پیشمن که اونها چون از نگاه تجربه و به اصطلاح نفوذ و شناخت که در سمت شمال دارن و می سبب هستن که با قوت های چون معاون دوم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هستن که با قوت های بسیار قوی و هنگفت به طرف سمت شمال میرن، همین مسائل هستن که مسائلی به وجود میان که بدبختانه عوض دیدی که ملت با حکومت به اصطلاح نزدیک شون ملت از حکومت فاصله گرفته میرن. چرا در اینجا در افغانستان در حدود ما شما میبینیم که 37 سال در داخل افغانستان جنگ جریان دارن. در مدت 37 سال افغانستان جنگی که در اینجا جریان داشت هستن کسانی که در این مدت به اصطلاح تمام مردم افغانستان به او شناخت بسیار قریب و نزدیک دارن. بنان شما گفتین که چرا میگرزن زمانی که یک معامل اول ریاست جمهوری با قدر قوا میرن به شاید طالبا در اون حدود 100 نفر یک کنیم 100 نفر باشن در مقابل 10,000 15,000 نفری که با جناب معامل صاحب اول میرن مقاومت کرده نمیتانن. همه اصول سیاسی به اصطلاح گردش یا بازی که امروز در سطح افغانستان جریان داره یک بازی بسیار خطرناک مغلقه هستن که بدبختانه افغانستان به طرف تباهی کشانیدن. بازم براتان میگم چون در داخل حکومت خود حکومت نظر به اصول چوکات قانون به وجود نامده، قانون مستحکمیت ندارد. در هر مملکتی که قانون استحکامیت نداشته باشه شکل جنگل میگیره. زمانی که شکل جنگل گرفت هر کس هر کاری را که دلش خواسته باشه سر به خود انجام داده میره. بنان هر چیز باید اینجا نظر به اصول نظر به قانون اگر صورت بگیره این مسائل به وجود نمیاد. گپ شما را من بالکل تصدیق میکنم، وزیر دفاع، وزیر داخله، معین به اسلام این امنیتی وزارت داخله، لوی دریستیج، رؤسای قوی جنگی که به نام رئیس اپراسیون و رئیس فلانه و اینی هستن یا خودشان در داخل مرکز قرار دارن و معاون اول میرن به داخل جبهه در جنگ در خط اول جنگ جنگ میکنن. یه خودشان هم یک سوال هستن که به نزد مردم پیدا میشن. اما حکومت افغانستان حرکت های را انجام نمیتن که باعث بسیج شدن مردم در داخل افغانستان شن، باعث همکاری ملت با حکومت شن. اونا هر قدم را که برمیدارن، چون در این مسائل در 37 سال دشمنی های گوناگون در داخل افغانستان موجود هستن، به می اساس هستن که روز به روز فاصله بین حکومت ملت پیدا میشه و بدبختانه مسائل بی هستن که امروز کل افغانستان آتش جنگ گرفته.
من جنرال صاحب، حاجی صاحب داوود اوس چه دروسان خپه هم افغانستان کې کته هم جروسان خو همیشه په افغانستان کې رول درلود، اوس نو په پوزي برخه کې را مختکیږي خپه بیا او په سیاسي کې هم لکه څنګه چې خبرونه په جریان کې ول شول چې لغیر حکومتي کرکټرانو سره هم روسان تماس نیسي اصله ورکی، یا جنرال صاحب دوستم لخپل ارخزیه ولته لروسانو سره خبرې کوي، د افغانستان حکومت ته څه پکار دی سره د ټولو کمزوري او ستونزو چې حکومت لري چې د ټولو مسایل ترتیب کړي، ځکه کچیر تر روسان راشي د پاکستان او د هند جګړه یو خو د ایران او د سعودي عربستان سیالي بل خو ده، دا به بیا د امریکا او د روسانو په بل مسابقه او سیالي بدل کړي افغانستان، افغان حکومت ته څه کول پکار دی ستاسو په نظر؟
او د ټولو مخکې څه باید تیار وکم، هغه دا ده چې څو کاله مخکې ولسمشر پوتین د امریکایي رسنیو سره مرکه وکړه، او په هغې مرکه کې پوتین نه پوښتنه وکړه چې تاسې حاضر یاستئ چې خپل ځواکونه افغانستان ته ولیږئ. پوتین په ډېر غضب سره ورته وویل دې امریکایي ته، ویل آیا امریکا به خپل پوځونه بیا ویتنام ته ولیږي؟ یعنی د دې د پوتین دغه ځواب و چې موږ هېڅکله دا کار نه کوو. زه اوس داسې فکر کوم چې په تاسف سره لکه مخکې چې ورته اشارې وشوې، دغلته دا لایحه د وظایفو په دې دولت کې متاسفانه په هیڅ صورت سره وجود نه لري. هغه په دې معنا چې تاسو فکر وکړئ په قندوز کې کله چې قندوز سقوط وکړ، د قندوز سقوط نه درې ورځې بعد ولسمشر وویل چې د قندوز مدیریت موږ سره دی. په هماغه شپه باندې د دې کلي ډاکترانو شفاخانه بمبار شوه. یعنی د دې په ځای چې لکه مخکې چې اشاره وشوه لوی بریسیل یا وزیر دفاع دا خبره وکړي، ولسمشر وویل چې زه اعلی سر قمندان یم، ټول مسایل زما په کنټرول کې دي. اوس که چېرته حالت دغسې روان وي چې د ولسمشر د دې د لومړي مرستیال، دویم مرستیال، اجرایه رئیس، د هغې معاونین، د دوی تر منځ د وظایفو تقسیم نه وي، بیا په کابینه کې نه وشي، نو زه فکر کوم چې دوی به څنګه وشي کړی نړیوالې ټولنې ته په تېره بیا امریکا ته دا قناعت ورکړي. او امریکا هم دې سره لوبه کوي زما په نظر باندې، هغه دا چې امریکایان په هیڅ صورت سره دلته د روسانو مداخله امریکایانو ته قابل د تحمل نه ده. په دې باندې زه فکر کوم چې باید دا حکومت پوه شي او امریکایان چې دلته دا اډې واخیستې، دا امنیتي فرمانونه او تړونونه سره امضا کړی، هدف دا دی چې دوی باید دلته په افغانستان کې وسی. نو په دغه یو حالت کې خبر دی چې اول دغه حکومت ستاسو د پښتنې په اړوند په ځان باندې یوه کره کتنه وکړي، د دندو لایحه جوړه کړي چې څوک باید څه وکړي. دویم په نړیوالو اړیکو کې لکه مخکې چې ورته اشاره وشوه، موږ تر اوسه پورې یو نړیواله دغه نه لرو، پالیسي نه لرو، بدبختي دا ده. ټول شیان موږ ته په دې 14 کلونو کې ناتو احساس کړي دي، دغه اوس دا ډېر خرابې دی. موږ متاسفانه دا 14 کاله جنګ پردیو کړی دی، پیسې د پردیو راغلي دي. موږ په نوم سره وزیرو، په نوم سره وزیر دفاع، په نوم سره لوی درستیزو، په نوم سره جنرال وو. زه فکر کوم چې پاتې دی نه ښه تجربه دا چې تاسو وګورئ په عراق کې کله چې یو ایالت عراقي ځواکونه خوشې کړ، امریکایانو ورته رخصت ورکړ چې موږ تاسو سره نور کومک نه کوو، ستاسو چې خاوره ده تاسو ورته جنګ نه کوئ، موږ ولې ستاسو ملاتړ وکړو؟ زه فکر کوم چې اوس دوی ته په کار ده چې نور هغه خوبونه چې د کرزي صاحب په وخت کې د خلکو لیده حکومتي چارواکو بعد دې نه د هغې خوبونه د بیداره شي، دلته دې یوه مشترکه ژبه نړیوالې ټولنې سره پیدا کړي، په سیمه کې دې پیدا کړي، سولې ته، روغې جوړې ته د لاره هواره کړي، تر هغې چې مشکلات هم د داخل نه په سیمه کې هم په نړیواله کچه باندې دې ته د یو هواره لار پیدا شي. پرته د دې نه که چېرته هر سړی جګېږي چې زه ځم دې ولایت ته، یو سړی جي دې مملکت ته، په خپل سر باندې د افغانستان استازیتوب کوي. د هماغه ګډوډي ده چې متاسفانه د ډاکټر نجیب د وخته دا ګډوډي فعلاً زیاته
ګورو. تشکر. ما یک چند شنونده له موقع بتیم برازی که وقت زیق شده میره. بله شنونده عزیز، حالا در ختم یک اعلانه که کوتاه میشنویم و بعد از او شما میتونید تلفن کنیم به ما.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. رادیو آشنا صدای آمریکا.
بله، منتها فراموش نکنید که از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی در خدمت شماست. بله شنونده عزیز بفرمایید. سیف.
بله مهربانی اوکی.
زه سلام مامو تاسو ته تاسو درنومې منو ته دې زو کومې سلامونه با.
و علیکم السلام.
اول څه دغه مونږ ته شرم ده چې کاتیرو ته سوال کوم که بیا دا خپل افغانانو ته وګورو، دا نورو مشرانو ته وګورو، دا رهبرانو ته وګورو، بیا مونږ هم وایو چې هغه په همدغه امریکایانو په همدغه برطانویانو په همدغه روسانو خوشحاله ی ځکه تاسو غوږ نیسئ چې ته نن په زمان کښې د جنګ چا ده، جنګ وروس ده، جنګ امریکا ده، جنګ برطانیې ده، هغه زمونږ دښمنان دي. ګوره مرمۍ څوک افا ورکوي، څوک یې دیفا ورکوي، ټانګونه څوک افا ورکوي، څوک یې دیفا ورکوي. ای مشرانو، تاسو به تر څو پورې نه پوهېږئ خپل ساعت تر څو په لاس کښې ورکوئ.
فامیده شد بخم سلام، تشکر. یک شنونده دیگه را. بله شنونده عزیز مهربانی،
سلام علیکم آقای ظریف نظر و مهمانانتان در استودیو.
و علیکم السلام، خوش آمدین. بفرمایید. سیم
تشکر، زنده باشین. فضل الرحمن از استخار تماس گرفتیم، ما از مرا وقت بتین. ما میخواستم اینو بگم که ما تا کی از روسها و از امریکایا کمک بخواهیم؟ یا این طرف دو طرف یا طرف مقابل حکومت ما، ما باید اساسی مشکل و حکومت باید وظیفه خانگی خودش انجام بده. اول باید نظام اسلامی بسازه، فساد اداری را گم کنه، به عدالتی هایی که در حکومت هست، خشخوری های کسی را از بین ببره. و این چیزی هایی که باعثی تقویه شدن صفوف مخالفین میشه. اگر من این را به شما بگم، اگر طالب ها به خاطر به گرفتن امتیاز های سیاسی اینا آماده شوند که به این حکومت سال کنند، حتما یک گروه دیگه میبره که میگه به بهانه میگیره میگه افغانستان کشور اسلامی نیست، اسلامی قانون صادر نمیشه، قانون الهی. او با چیره شروع میکنه مخالفت ها را.
دیر زیاده منم تشکر. یا بلا وریدون که هم اخنون نظر سه
تشکر شد.
مهربانی اوکی.
بله
رضوان مراد صاحب، سلام علیکم. امیر خان خبره که مسجدولین نسلام یا سوات ویزیتون.
و علیکم السلام و رحمت الله. مهربانی اوکی امیر خان رو را.
زما پوښتنه دا ده محترم حاجي داود صاحب نه، چې د طالبان او مجاهد د شپږویشتم تاریخ باندې د پیام افغان انټرویو هغه دا وویل چې په افغانستان کښې اول کښې ده بې ساره داعش شته، نه په دې برا کښې د دوی څه حقیقت او مطلب و. او بل دلته په یورپ کښې د افغانستان د ځینې ځوانان چې د پنځه اتیا زرو پورې د کال د میاشتې خلک دلې را وځي. حاجي صاحب، تاسو د فکر د نظره د افغانستان مشرانو سیاستپوهانو ته څه په کار دي چې څه وکړي او دغه ځوانان په جنګو کښې مري د ملکه وځي؟ داسې څه فکر د دغه احمدزای صاحب دغه ماشین څه بدل کړه، یو بله بل سیاستپوه مخ ته راشي؟ داسې د افغانستان مشرانو ته څه په کار دي چې څه وکړي؟
بله مننه مرخان صاحب، پختنه مو رسیدله.
بله بسیار زیاد تشکر. خب خی حاجی صاحب داود، سوالا متوجه شما بود، هم سوالا را جواب بدین هم جنبندی بکنین، بعد از اینکه وقت ما زیق شده به هر کدام تان یک دو دقیقه برسه، در دو دقیقه خلاص کنین حاجی صاحب.
جناب نظر صاحب بخواه میکنم سوال اول برادر امیر خان ما صحیح گرفته نتانستم، گفت کدام مصاحبه بود در تلویزیون پیام افغان؟
بله خب اونتا شما از عوض سوال امی یک جنبندی بکنین در مجموع، یا حتی یک فکر میخواین که چرا از ممالک خارجی کمک میخواین و چرا خودشان درست نمیکنن، در مجموع کل سوالا به می جربه است و ما شما خلاصه میشه سب. اگر شما برای از اینکه دیگه وقت نمانده داخلشم به جزئیات.
خب ما پیش از اون امی برادر امیر خان یک سوال بسیار عمده و اساسی را مطرح کرد که تکریبا تا آخر اگست 122,000 افغان درخواستی پناهندگی را در اروپا دادن.
بله.
یعنی ماه سپتامبر و اکتبر شامل همی احصایه نیست. با کمال تاسف باید گفت که وعده هایی که در دوران کمپین همی دو رهبر امره مردم کده بودن، به خصوص امره نسل جوان که ما بر شما وزارت میسازیم، ما بر شما این میکنیم، یه هر روزی که تیر میشه مردم مایوس و ناامید میشه، بجز تفرقه بین همی دو تیم دیگه کدام خبر مثبت با کمال تاسف مردم بیچاره نمیشنون و مجبور هستن و خانه و کاشانه رو میفروشن و میرن فرار میکنن. حتی شما دیدیم که یک خانم 102 ساله هم اونا هم از این مملکت فرار کردن. اما موضوع ایدی که شما برش اشاره میکنید جنبدی عرض مئیز که در پالی تمام مشکلات معرض کردم که تا که دولت فعلی افغانستان خود امره مردم نزدیک نسازه، برای مشکلات مردم یک رای حل پیدا نکنه، او از طریق گلسوال مسلکی، سرنوال مسلکی، قاضی شریف، والی خوب، یعنی کدام تعینات و تشکیلات اگه اینا به نیم بنوال که به میتونی یک سال انجام دادن این دوام بتن، من فکر میکنم که دایج نه برای دایج ضرورت است، نه برای طالب ضرورت است. همونطور برادر ما که افتخار اشاره کردن، متاسفانه یک بدبختی و ورج مرج در داخل افغانستان بین خود پیدا میشه. اما اگر یک حکومتداری خوبه اینا سرش تمرکز کنن تا دیگه پس که دیگه مسئله صلح هم نه، جامعه بین المللی کمکه خودم دوباره هم در افغانستان اثر میگیرن. اما در این صورتی که یک آدم جامعه الکمالات باشه، یک کس دیگه در بخش دیگه برای کس در تیم تن نته و برای مردم عادی، متاسفانه چیزی مقرریه که شده در طول یک سال همه بین دو تیم هستن، یعنی مردم به کلی از دولت از حکومت بیرون هستن، وقتی که مردم خود رئیس رو حکومت نمیبینن باز مردم کجا امره از اینا هم کاری میکنن. همین یک دلیل عمده و مهم است که هم فرار است هم مردم بیتوجه است. شما می تبلیغات ببینن، خود مردم در داخل افغانستان علیه نظام تبلیغ میکنن.
بله، همین تبلیغات به نام ستون پنجم هم یاد کردیم ما، شما در روحیات مردم تا چی حد تاثیر میکنن؟ روحیات مردم گفته شما ضعیف میشه اگر بخواین بیرون برن خونه.
به کمال تاسف فی تبلیغات نهی که روحیات مردم از لحاظ امنیتی، روحیات مردم از لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی همه تحت تاثیر آمدن، به خصوص بعد حادثه قندوز در سر تا سر افغانستان. اینطور فکر کنن رقم، یعنی زلزله که چند روز پیش شد زلزله بسیار شدید بود، اما تو شوقیش در فاصل ننگرهار یک بچه در لحیلیت چپرتک شور کرده صدا شده که باز زلزله شده. 25 نفر در این حادثه که هیچ زلزله نشده بود زخمی شدن. دیگه هر جمعید که این حوادث سر رو روان مردم بیتاثیر نید، دولت باید سر از این مسئله توجه کنه، اگر بین خود مشروف باشن. یعنی شما فکر کنه تابال تعینات دولت تکمیل نشده. اول همین مسئله که مثلا جنرال دوستم میره شمال، به وجه از این چرا بر جنرال دوستم این صلاحیت نمیتر شما بفرماین در وزارت دفاع مردم های مطلوب ها میشناسن، مردم های شایسته را میشناسن، به نیز سرش کار کنن. من فکر میکنم این با مراتب بهتر است نظر به این که قانون اساسی و همه چیزا را پشت سر بذارن.
تشکر آجی سیب، وقتان پر از
به نهایت به نظمی آقای نظر وجود داره.
بله، فهمیده جناب صاحب، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. حال جناب صاحب ظلمه بعد شما هم جمع بندی کنین در دو دقیقه صاحب که وقت کم مانده به دوستان.
ببینین اصلا اصول اساسی خداوند جل جلاله و قرآن عظیم شان برای رهنمود انسان و مکمل ساختن انسان ارائه کردن که قانون است. برای معیشت زندگی قانون اساسی جور میشه. اگر ما از خارج از قانون حرکت میکنیم، از چوکات خارج میشیم، ما هیچ چیز را ساختارش درست کرده نمیتونیم. بنان برای حکومت افغانستان از مسائل نفسی و شخصی که سلسله افغانستان امروز به قرار کشیدن از او بگذرن، قانون استقامیت بتن تا مردم بسیج چند، مردم پشت حکومت استا چند و این مطن از این در بدری نجات پیدا کنن. میبینین اگر قانون نباشه روز به روز ما به فقر مواجه میشیم. امروز افغانستان احتیاج است به روی افتیدن، بدون روابط هم نمیشن. افغانستان باید مسیر خود را تعیین کنه، به یک استقامت بره تا بتانه که مانند پاکستان وره هم خود از اقتصاد قوی بسازه و هم از نگاه نظامی خود قوی بسازه تا مردم بتانن به یک سهولت آرامی زندگی کرده بتانن.
تشکر. مطمئن سیب شما جنبندی بکنین سیب.
زخویم وسنه حکومت چې نه په ملکی نه نظامی برخه او نه مقننه او قضایی برخه که ده نظر یوالی لری لسکوت سره مخکیدون که ده شده ده چه سولی تولار سی پر سول که جمنتیا وشه نه روسان نه امریکا نه ناتو نه پاکستان ایران هند زموش پا گتا کار کوي او نه مشت سول راوری. هغه پیسې چې د جنگ جګړې لپاره مصرف کیږي، هغه هسی چې د وژنو او د افغانانو د بیکوره کولو لپاره مصرف کیږي، هغه دی د سولې لپاره مصرف شي. د افغانستان مسائل د مخامخ د حکومت طالب ترمنز جروباش سي. همدا ډول دی نړیوال هغه غشتنې چې مخالف فصلوان یا د افغان ولسی ورسره لري، هغه دی ایګنور کین او هغه دی غشتنې ته دی یو پلان ولري چې دغه غشتنې منلای سي کنه. دا ډول امریکا ته په کار ده چې د خپلو پوځیانو پر پات کېدو باندې ټینګار ونه کړي او دا جګړه نور هم ونه غځېږي چې تر څو بیا هم قربانیان بی موجو او جګړه به دلته د روس او امریکا پیل کیږي.
تشکر. محترم آقای سمیع یوسفزی، شما هم سب یک جنبندی بکنین، نتیجه گیری کنین از این صحبت ها، سب بفرمایید.
نتیجه هم داره چی د څوار لسو کلونو کې د ناتو، امریکا او ټول ټکنالوژي او زبر ځواک او پوځونه پر اتک سره هم دا مسله حل نشول، طالب لمنځه ولاړی نه بلکې قوي شولو. که اوس بیا د روسیې مداخله یا د هغوی ته وخت ورکول کېږي یا هغوی راغوښتل کېږي، فکر کوم دا هم د حل لاره نه ده. او بهتره لاره به دا وي چې افغان حکومت هم په دې پوه ده چې دوی په مکمل ډول نه په خپل قوت نه د خارج په قوت طالب له منځه وړلی شي. بل طرف ته طالب هم باید په دې پوه شي چې نور په یوازې سر کابل نیول او بیا دلته د پخوا په ډول حکومت کول امکان لري. نو بهتره به دا وي چې طالبان هم له یو شمېر غوښتنو څخه تیر شي او د دې ملت په باندې رحم وکړي. بل طرف افغان حکومت هم یو ډول ډیر طالبانو ته یو ډول د امن دپاره د هغوی په سیستم کې د داخلي یا د یو بوري حکومت جوړولو په شکل کې ورته د برخې ورکولو، او پرته د دې نه چې دا ووایي چې طالب د اسلحه پرېږدي او را دې شي، بلکې طالب ته دې وایي چې راشه جنګ مه کوه تر څو یو څو میاشتې وروسته یا د انتخاباتو له لارې یا د بلې لارې خپل افغان ملت ته دا رایه ورکړي او ورکړي چې هغوی څوک ټاکي. دا وي زما په خیال بدبختانه نه دغه جګړې به پر مخ ځي او همدغسې به د افغانانو بدبختي په برخه وي.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای سمیع یوسفزی. محترم آقای نظر محمد مطمئن، جنرال صاحب ظلمه و وردک و آقای سید داود، همچنان طاهر هاشمی، از کلتان تشکری میکنیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصر کن.
I'm not afraid. دل نوای سفرانه.